آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غشنه رادیو نظمګو سهارنی خبری خبرونه اوري. درنو ریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن په 15 نور ولایتونو کې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي دي، او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې 200 کال د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالی هدف پوره کړي. درنو ریدونکو، په دې حقله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان درته
ولی. السلام علیکم. افغان حکومت وایي که وسلوال طالبان د سولې په خبرو باور لري، نو باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. د ازادي ریډیو د خبر له مخې د افغانستان د جمهوري ریاست ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره صادقانه چمتواري لري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د جنیوا کانفرنس د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل که طالبان د سولې په خبرو باور لري، باید د مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. ښاغلی مرتضوی وایي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته داخليږي، باید د افغانستان اساسي قانون ومني. د نوموړي په وینا که د سولې د خبرو په جریان کې د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز وسي، نو د تعدیل میکانیزم په اساسي قانون کې واضح بیان شوی دی. که څه هم وسلوال طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یادې ډلې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، خو په دې کې د افغانستان څخه د ځواکونو ایستل نه دي شامل. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د شنبې په ورځ د رونالډ ریګن په دفاعي انسټیټیوټ کې په نړیوال امنیت د خبرو پر مهال وویل که په اوس وخت کې افغانستان پرېږدي، نو په سیمه کې به د ترهګریزۍ ډلې بیرته فعاله سي، او دا به راتلونکي څو کلونو پورې یو خطر وي. ښاغلی میتس وایي که موږ افغانستان پرېږدو، د نړۍ شل ترهګرې ډلې په سیمه کې فعاله دي. پوهیږي چې څه کیږي. زموږ استخباراتو مشخصه کړي چې په موږ به برید وسي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه په افغانستان کې 40 کاله کیږي چې جګړه ده، او اوس باید پای ته ورسیږي. وسلوالو طالبانو په سمنګان ولایت کې د ډبرو د سکرو انتقال کوونکي 160 موټر چلوونکي او د هغوی کلینران برمته کړي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیز پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې یاد کسان پرون سهار د دراسوف ولسوالۍ په چپچل سیمه کې د بلخ ته په لار وو چې وسلوالو طالبانو برمته کړل. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د برمته سوو کسانو له ډلې څخه 60 کلینران خوشي کړي دي، او 40 موټر چلوونکي له ځانه سره وړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان صوبې د مرکزي ښار کوټي په صادق شهید لوبغالي کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د پښتون سیاستوال خان عبدالصمد خان د 50 کلن تلین په لمانځلو سره ولسي غونډه سوې ده. عبدالصمد خان اڅکزی د 1903 کال د دسمبر په دوهمه د شپې پر مهال د خوب په خونه کې په یو بمي برید کې ووژل سو. نوموړي لکه وړوکوالي څخه د هند په نیمه وچه کې د برتانیې د واکمنۍ پر ضد سیاسي مبارزه پیل کړې وه، او لسیزې یې په بند کې تیرې کړې وې. دغې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل چې دوی نن ورځ په داسې چاپېریال کې د خان شهید تلین منځي چې هرې خواته د پښتون وینې بهیږي او هیڅ ارزښت نه لري. ښاغلی اڅکزی زیاته کړه چې پښتون قام د څلورو جرګو اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې یوه جرګه د جنوبي پښتونخوا د پښتنو، بله جرګه د ټول پاکستان د پښتنو چې د ټولو سیاسي ګوندونو خلک پکښې ګډون لري، درېیمه جرګه د جمهوري قوتونو، او څلورمه جرګه هغه ده چې د ټولې نړۍ د پښتنو استازیتوب ګډون پکښې ولري. اڅکزی په خپله وینا کې پر افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان جګړې پر ټولو خواوو غږ وکړ، سره له دې چې سره کښېدني او د خبرو د لارې دي 40 کلن تاوتریخوالی او نامنۍ پای ته ورسوي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې د شمالي وزیرستان څخه د پاکستان د پارلمان غړی هم دی وایي چې ملت د حقیقت نه خبرول تراګري نه ده. ښاغلی داوړ وویل چې داغه او داغه ملګرو توقف کېدل د خواشنۍ خبره ده، او د دې مسلې د حل لپاره به د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي. دا خبرې د پښتون تحریک غړي د یوې خبرې غونډې نه وروسته امریکا غږ ته کړي دي. هغه وویل چې داغه او د علي وزیر نومونه یې په غیر قانوني توګه د ملک نه د باندې د وتلو پر بندیز لیست کې اچولي دي.
بنادی طور ته یې جو مجور علي وزیر صاحب کو بار جانې سره وکړه کیا ته
محسن داوړ ویل هغه په متحده عرب اماراتو کې د پښتونونو په بلنه هلته سفر کاوه چې په هوایي ډګر کې ونیول سول. هغه ویل په دې ملک کې دومره قدرتمند څوک دی چې په یو ورځ کې زما نوم په دغه تور لیست کې واچوو. په پاکستان کې د حکومتونو فعالینو د پی ټی ایم د غړو توقف کېده د انساني حقونو د سر نه سرغړونه بلل دا د حکومت نه غوښتي دي چې د دې ډول اقداماتو مخه ونیسي. د اسرائیل پولیسو د رشوت په تور د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیا محکمې غوښتنه کړې ده. دا په دې وروستیو میاشتو کې درهم ځل دی چې د هغه پر ضد ورته سپارښتنه کیږي. پولیسو له دې مخکې د فساد په دوو دوسیو کې له نتنیاهو څخه د تحقیقاتو سپارښتنه کړې وه. نتنیاهو په یو بیان کې پر ځان او په میرمنې لګول شوي تورونه سمدستي رد کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې هر کال 40,000 د اچ آی وی ویروس باندې اخته کسان رجسټر کیږي چې په سیمه کې تر ټولو لوی شمیر دی. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې 200 کال د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالی هدف پوره کړی دی. لیمی نیازی رپورت را لېږلی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ورته 100 کال د 103.5 میلیارد افغانیو مالی هدف ټاکلی و چې دوی له دغه هدف پورته عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجد د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د مالی کال 3 هفتې پاتې دي، خو مالی وزارت د تیر کال په پرتله دا وخت 1 میلیارد افغانۍ اضافه عواید راټول کړي دي. ښاغلي مسجدي زیاته کړه چې اوس مهال مالی وزارت 103.95 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
د تیر کال په پرتله چې په دغه وخت کې موږ 102.5 میلیارد افغانۍ راټول کړي وي، موږ تقریبا کولی شو چې ووایو چې موږ 1 میلیارد افغانۍ اضافه راټول کړي دي. 24% ازدیات ښیي. نو د کالي د مالي کال لا هم 3 هفتې پاتې دي او انشاءالله د کال تر پایه پورې به دغه یو ډیر ښه رقم ته ورورسیږي. د بودجې یا د پراختیايي بودجې په مصرف کې دم حاضر موږ 15% پراختیايي بودجه مصرف کړي چې تیر کال دا په 6% کې و او په 4 کلونو کې دا تر ټولو لوړه فیصدي ده.
خود کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیهون بیا وایي چې د مالی وزارت د عوایدو په ارقامو کې له اقتصادي واقعیتونو څخه ګټه نه اخلي او کوم ارقام چې وړاندې کوي دقیق نه دي. ښاغلي سیهون زیاته کړه چې د 100 کال عواید د تولیداتو له مخې نه بلکې له خلکو څخه د مالیاتو په راټولولو کې ډیر شوي دي.
اگر چند درصد از درآمد مردم کم
شوه، که خلکو د عواید 100% لږ شي او دولت پورې ارتباط پیدا کړي، دا زیاتوالی نه دی. مثلا د مالیه په نوم د خلکو له جیبه اخیستل شوي پیسې چې دولت ته ځي او دولت یې هم د خلکو د آرامتیا او پرمختګ لپاره په مصرف ونه رسوي، هیڅ توپیر به نه وي راغلی. له یو جیب څخه اخیستل شوي او بل ته اضافه شوي دي. دا عواید د تولید له مخې لاسته نه دي راغلي.
د مالی وزارت همدارنګ وایي چې هغه 21 ستر سکتوري وزارتونه چې پراختیايي بودیجه په مصرف رسوي، 100 کال 15% پراختیايي بودیجه په مصرف رسولې ده. او په پام کې ده چې د مالی کال تر پایه دغه لګښت 30% ته ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 نورو ولایتونو کې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي دي. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ د نورستان، کونړ، سرپل، سمنګان او میدان وردګو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړل. دغه کمیسیون د ویان مرستیال زبی الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل تر اوسه د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شوي او دا لړۍ به د رواني اونۍ تر پایه بشپړ شي.
په ورته وخت کې به د کابل د ټولو رایونو شمیرل هم تاسو پیږی چې دا پروسه هم د مختلفو اسلاند د عام داوس د شاوخوا 900 محلونو رایش مېرل شوي دي او د تیمونو تعداد مو هم زیات کړی دی. او یو تیمونو په خاطر تاسو پیندو چې تیمونو ته دا تعداد زیات کړی تر څو په کومه موده کې ډیر څه ترسره کړو او ټول خلک قناعت وکړي.
دا انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو ائتلاف یو ځل بیا د ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو پر سر ټینګار کړی. دا دغه ائتلاف مشر خواجه محمد شفیق د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل ک چیرې د کاندیدانو غوښتنې ونه منل شي دوی به موازی پارلمان اعلان کړي.
اگر بینمی دو خواست ما باز شماری مجدد و
هغه ویل که زموږ دغه دوو غوښتنو ته د رایو بیا شمیرل او د بایومیټریکو او غیر بایومیټریکو رایو تفکیک ته پاملرنه ونه شي د پراخو مظاهرو او د مواصلاتي لارو او د کمیسیون د دروازو د تړلو سربیره به موږ موازی پارلمان هم اعلان کړو.
پارلمان موازی را ما اعلان خواهد کردیم ان شاء الله.
ښاغلی شفیق دغه راز خبرداری ورکړ چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به د کاندیدانو ائتلاف د جمهوری ریاست انتخابات هم تحریم کړي. دغو کاندیدانو په داسې حال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د تحریم خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د کمیسیون د مهال ویش له مخې شاوخوا شل ورځې وروسته د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتي ټکټونو د ثبت لړۍ پیلېږي. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس غنی د خپل انتخاباتي ټکټ د جوړولو لپاره په سلا مشورو بوخت دی او په راتلونکو ورځو کې به خپل انتخاباتي ټکټ اعلان کړي.
کاندید هست
هغه ول جمهور رئیس په قطعی ډول کاندید دی. هغه هم د خپل ټیکټ په اړه سلام مشورې لري او خبر به ورسته له تاسو سره شریک کړي.
شریک خواهیم کرد.
د انتخاباتو کمیسیون تیرونی د افغانستان د 1398 لمریز کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړ. دغه مهال ویش لمخې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال دوري په 1.5 تر سره کیږي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندان د مرغوم میاشتې له لومړۍ څخه تر 12 خپل انتخاباتي ټیکټونه ثبتوي. دغه مهال ویش په اساس د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره هم مهال تر سره کیږي او ورپسې به د وګي په 1.5 د ولایتي او ولسوالیو شورا غانو انتخابات هم تر سره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د بوش کورنۍ د امریکا د یو سلويختم جمهور رئیس چارج اچ دبليو بوش د دعا او د تدفین د مراسمو پروګرام اعلان کړی دی. پام وکړئ زمونږ د آشنا ټلویزیون رپورټ ته چې برېښنا عمر خلی درته دروروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه ویل چې د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس د جنازې د دولتي مراسمو لپاره له تگزاس څخه واشنگتن ته د هغه د مړي د راوړلو لپاره به د ولسمشر ځانګړی الوتکه ایر فورس ون ولیږي.
اکثره په بهیر باندې پوهیږي خو زه به ایر فورس ون ولیږم چې په ځانګړې توګه درناوی وشي. هغه د داسې درناوي وړ دی او دا به زما لپاره د ویاړ ځای وي. د هغه ځای به د تل لپاره تشوي. فوق العاده انسان و.
د بوش کورنۍ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د ولسمشر بوش د مړینې له کبله د خواخوږۍ پیغامونه ترلاسه کړي دي.
زه فکر کوم هغه نه یوازې خپل ملګري تر تاثیر لاندې راوستلي وو، بلکې ټوله نړۍ آزاده کړې وه. د هغه د ریاست او مدیریت په نتیجه کې په نړۍ کې سوله او سوکالي رامنځته شوه. زه په دې باندې ډیر زیات ویاړم.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس چې د مکسیکو د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه واد ته تللی و، د ستنېدو پر مهال یې وویل چې د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر په مړینه ټول امریکایان غمجن دي.
هغه خپله کورنۍ او هیواد ډېر ګران و. هغه خپل ژوند امریکایانو ته د خدمت لپاره وقف کړی و. موږ به د هغه ژوند او خدمتونه تل په یاد وساتو.
ولسمشر بوش په امریکا د سړې جګړې د ختمولو او د خلیج د جګړې پر مهال رهبری کړې وه. نن په کویت کې هغه ته په درناوي د هغه انځور د کویت په برج باندې د امریکا او د کویت د بیرغونو ترڅنګ ښکاره شو. د هغه په مړینه په واشنگتن کې په سپینې ماڼۍ او په کانګرس باندې د امریکا بیرغ نیمه ځوړند
دی.
ماته د هغه تر ټولو د صفت وړ عادت دا و چې هغه د ډیموکراتانو سره دوستانه اړیکې درلودې او د بیل او هیلری کلینټن سره ډېر ښه ملګری و، او هغه خرابه ګوندي تفرقه چې په هیواد یې سوری غوړولی و له منځه یووړه.
ښاغلی بوش 8 کاله د ولسمشر رونالد ریګن مرستیال و او تر هغه مخکې د سی آی ای مشر پاتې شوی و. ټول ټال یې 6 کاله په پوځي، ملکی او سیاسي ډګر کې د امریکا خدمت کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نیویارک ټایمز ژورنالیست د 2013 میلادي کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په باب یو تازه رپورت کې لیکلی دی چې په زیات شمیر ځوانې ښځې چې په روان جنگ کې د حکومتي ځواکونو او ملکي افرادو د وژل کېدو په سبب کونډې شوې دي، نه پوهیږي چې څه وکړي او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ څنګه پیدا کړي. سید سلیمان شاه رپورٹ جوړ کړی، تاسو درو ورو
دا رپورٹ چې په کابل کې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې خبريالانو مجیب مشال او فاطمه فیضی په ګډه د افغانستان په جنگ کې د وژل شوو پولیسو او ملکی مامورانو له کونډو سره د مخامخ مرکو پر اساس لیکلی، وای چې د افغانستان په جنگ او انتحاري حملو کې په غیر متناسبه توګه زیاتره ځوانان وژل شوي او په نتیجه کې د افغانانو یو پوره نسل له منځه ځي، کونډې او کوچني ماشومان بې سرنوشته پاتې کیږي. په کابل کې د وژل شوي پولیس سعادت کاکړ ځوانه کونډه مشال کاکړ وای کله چې شپشي او درې کلن زوی بنیامین سرفراز وګوري چې پلار یې له خپلې وظیفې نه رانغې نو ژاړي. هغه د تسلۍ لپاره د اپارتمان برنډې ته وباسي او پاس پاسمان کې لاس یې ځلاند ستوري ته نیسي او ورته وایي چې آباد یې هلته دی. مشال کاکړ ویل زه یو درې کلن ماشوم ته د هغه د پلار مرګ څنګه تشریح کوم. په ریپورت کې راغلي چې د بنیامین سرفراز په څیر نور په لسهاو زره ماشومان کله چې غټ شي نو په ذهنونو کې به یې د خپلو وژل شوو پلرونو خاطرې باقي پاتې، همدغه یادونه به د شخصیت په تکامل باندې ژور اغیزه ولري. د ریپورت پر اساس په افغانستان کې په 2001 میلادي کال کې د جنگ له شروع کېدو نه تر اوسه پورې په لسګونو زره ځوان ښځې کونډې شوې دي او د مشال کاکړ پشان ډېرې مایندې نه پوهیږي چې څه گزاره وکړي او خپل ماشومان څنګه غټ کړي. ورځپاڼه وایي شاید چې ځینې ښځې له بدې ورځې او مجبورۍ نه د خپل میړه د یو نږدې خپلوان سره واده وکړي، خو ځینې ښځې نه غواړي چې بیا واده شي. یوه ځوانه ښځه راحله شمس چې په 2 کلنۍ کې کونډه شوې د میړه د مرګ په وخت د شپږو میاشتو ماشوم په نسو. د هغې میړه علي دوست شمس یو ولسوالو سکل د طالبانو په حمله کې وژل شو. نوموړي ویل دوه اولادونو پلار یې لاسه ورکړ. خلک راته دا توصیه کوي چې خپل استقامت مه خرابوه او سیله وکړه، خو یو قسم راته دانه وایي څه وکړم او د خپلو دوو نورو سرپرستي څنګه وکړم. دا دواړه مېرمنې وایي چې په افغانستان کې جنگونه نه ختمیږي، په دې ارمان دي چې داسې یو ملک ته ولاړ شي چې هلته نه جنگونه وي او نه مرګونه وي، په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د پی ټی آر او اکسفام په مالی او تخنیکی مرسته په هرات ولایت کې د عدالت غوښتنې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شوی چې په دې کانفرنس کې د شپږ ولایتونو مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل په دې رپورت کې.
په نننۍ غونډه کې د کابل، ننګرهار، تخار، بلخ او دایکندي ولایتونو نه حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او د مختلفو انجوګانو سربیره د هرات ولایت چارواکو هم ګډون درلود. د کانفرنس د هدف پاکړه د ننګرهار ولایت نه د عدالت غوښتنې د ملي کمیټې غړي برهان الدین سیرت آشنا راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې د ولایتو په کچه حل لاره ورته پیدا کېدای شي، مګر ولایتي مسؤولین دې ته آماده کړي چې هغوی سره دا مسایل په شریکه حل کړو، خو هغه ستونزې چې په ولایتي کچه ورته حل لاره نه پیدا کېږي د هغې لپاره موږ دغلته یو څه باسو شو. د دې تر څنګ په راتلونکي کې موږ په مرکز کې یوه جلسه لرو چې ریاست جمهوري په شمول د اړوندو وزارتونو استازي به هلته پکې اشتراک کوي. بالاخره دغلته کومې ستونزې چې واخیستل شوې لیکا چې دغه ستونزو ته به موږ هلته د حکومتي مسؤلینو سره باس کوو. بالاخره دې ستونزو ته به انشاءالله د حل لاره پیدا کړو.
د یادونه وړ ده چې د هر ولایت د عدالت غوښتنې ټیمونو په خپل وار د صحت او معرف په برخه کې د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کړې وي، خو دا ځل په ګډ نظر په ملي سطحه ستونزو ته د حل لارې چارې لټي. مدني فعاله او د غونډې ګډونواله مقرص احمد زی وی
هغه ستونزو لپاره چې د صحت او معرف په برخه کې وي د ولایتونو په سطح هم ونسو کولای چې هغه ستونزې حل سي، اوس په ملي سطح هم د دې لپاره ستراتیژي جوړې کړې تر څو په ملي سطح ورته پوښتنه وکړو او د دغو ستونزو لپاره حل لارې پیدا کړو.
د هرات ولایت مدني فعاله شکریا قاضي زاده وایي خوشاله ده چې د څو ولایتونو استازي په ګډه د ستونزو لپاره حل لاره لټوي او د دې غونډې مثبتو نتایجو ته ډیره خوشبینه ده.
بسیار خوش است وقتی ما از ولایت های مختلف گرده یک میز ششتینی که به مشکلاتی که در بخش صحت و معارف و همچنان قطعنامه 1325 شریک ساختین بسیار بر ما تجربات مهم و موثری شد که ما میتونیم با یک دست همدیگر پذیری و قوی ای که تبادله افکار کردیم یک چیزای نو ایجاد شد ما میتونیم اینا قوی تر پلان گذاری کنیم و همچنان یک تصمیم گذاری خاص داشته باشه در ولایت ما.
په غونډه کې د پوهنې صحت او د داخلي وزارتونو د پالیسۍ د تطبیق رئیسانو هم ګډون درلود چې د نوموړو لخوا د عدالت غوښتنې کمیټې ته د هر راس همکارۍ ډاډ ورکړل شو. د ننګرهار ولایت د نشراتو رئیس کریم ناصر د مدني ټولنو او هغو مؤسسو نه مننه وکړه چې د هیواد په ساتۍ د صحت او معارف په برخه کې ستونزې مشخصې کړي دي او د حل د لارو چارو لټولو دپاره یې دا غونډه جوړه کړې.
د بیلابیلو مدني ټولنو له استازو درنو انسانو تله مننه کوم چې د معارف اړوند ستونزو په د حل په برخه کې د معارف سره ګڼې همکاریانې او مرستې لري. د پوهنې رئیس او مشرتابه مننه کوم چې په دې وخت کې د همکارۍ زمینه برابره کړې ده. مدني ټولنې د معارف د پالیسۍ د تطبیق د څارنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوي. د ستونزو د حل په برخه کې منډه کوي، نه د ستونزو د ایجاد په برخه کې ستونزې پیدا کوي، بلکې معارف سره اوږه په اوږه همکاري کوي.
د غونډې ګډونوال په دې نظر دي چې دا ډول غونډې او د نظریاتو تبادله د ملي یووالي اتفاق او اتحاد روحیه پیاوړي کوي. ناشاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې نه بیرته وطن ته راستون شوی. پام وکړئ د سټیف هارمن رپورټ ته. سامن محمد دې تلولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د چینایي انډول په بونس آیرس کې د 2.5 ساعته ماښامنۍ ناری په وخت کې د تجارت په باره کې اختلاف باندې خبرې وکړلې چې په تیرو میاشتو کې سر د ګمرکي تعرفو لوړېدو ته وتلی و. جمهور رئیس شی جی پینګ څرګنده کړه چې دواړو مشرانو ډیر پخوا ملاقات کړی و او له هغې نه راپدې خوا ډیر څه واقع شوي دي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ انوای
Only with cooperation between us can we serve the interest of world peace and prosperity.
منګې واځي په خپل منځي همکاري سره د نړۍ سولې او سوکالۍ ته خدمت کولای شو. ترامپ پیشګویي وکړه چې د شی سره به د روابط کامیاب شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي
And I think at some point we are going to end up doing something which is great for China and great for the United States.
او زه فکر کوم موږ به وخت داسې څه وکړو چې هغه به د چین لپاره هم خوي او د امریکا لپاره به هم خوي. د بونس آیرس د غونډې په نتیجه کې د دوی په تجارتي جنگ کې اوربند وشو او په داسې حال کې چې دوی خبرې کولې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د نوي ورځو لپاره به په یو بل باندې د اضافي ګمرکي تعرفو لګول بند کړي او چین ژمنه وکړه چې زیات امریکایي تولیدات به رانیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. په امریکا کې د فوټبال د فیډریشن د هغه فیصلې په مقابل کې خلکو مختلف عکس العملونه خولي دي چې په هغې کې په کیمرون کې په 2019 کال کې د افریقایي ملکونو د فوټبال د سیالیو کوربتوب مقام ترینه اخیستی دی. د امریکا غږ خبریال رپورټ رالیږلی زموږ همکار سید بختیار شاهی درته درلولي.
دا د کیمرون پایتخت دی او په هغه سټیډیوم کې کار روان دی چې ټاکل شوی ده هلته د افریقایي ملکونو د فوټبال د قهرمانۍ د پیل او ختم مسابقې وشي. هلته چې کارګروس د شپې هم لګیا دي چې د چت او د چوکیو د جوړولو مواد برابر کاندي. د کارګرو یو منشي انګیل ټیم وایي چې دغه کارګر شپه ورځ کار کوي تر څو د 2019 کال د افریقایي ملکونو د فوټبال د مسابقو نه مخکې ټول هر څه تیار شي. هغه وایي
For the main stadium, all the structural elements are here, almost 100%.
اوس تقریبا د دې سټیډیوم سل په سلو کې د ساختماني کارونو مواد برابر شوي دي. لکه تاسو چې ګورئ چې موږ خپل کار کې مخکې یو او د دغه مهم سټیډیوم ټول کارونه به په وخت ختم شي. د کامرون د حکومت او د مخابرات د وزارت او نتا اقتصادي کروم وایي چې د کامرون حکومت ټولو ساختماني کمپنیو ته هدایت ورکړی چې د مسابقه د پیل نه مخکې خپل کارونه ختم کړي تر څو د افریقای ملکونو د فوټبال کانفیډریشن ته د دې بهانه په لاس ورنه شي چې زموږ نه د مسابقو د کوربه توب حق واخلي. هغه وایي
کامرون هاز پوت ان ا کریډیټیبل
کامرون ډیر ښه او با اعتبار اقدامات کړي دي او دا به ټولې نړۍ ته ثابته کړو چې ټول ساختماني کارونه به په وخت ختم شي. زموږ ملک به د نورو افریقایي ملکونو سره په افریقا کې د فوټبال د انکشاف دپاره د زړه د اخلاص کار وکړي. د کامرون دغه حکومتي نتا قیساند نیکروما وایي چې کامرون 15 ځلې دغه د قهرمانۍ مسابقې ګټلې دي او اوس یې له دې سره موافقه کړې ده چې په 2019 کال کې به د غوالي او باوقاره مسابقو کوربوي. مګر د افریقای فوټبال د کانفیډریشن اجرایوي کمیټې د جمعې پر ورځ په خپل فوق العاده غونډه کې وویل چې هلته په کامرون کې لا ساختماني کارونه ختم شوي نه دي او وایي چې د کامرون په هغو سیمو کې چې هلته خلک یې په انګریزي ژبې خبرې کوي دا دوه کاله کېږي چې وسله والې شخړې روانې دي چې په هغې کې 1200 تنه مړه او په 1000 نور دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي. مګر اوس هم ډیر خلک په کیمرون کې په دې تمه دي چې د افریقایي فوټبال کانفیډریشن به خپله فیصله باطل کړي او د فوټبال دغه باوقاره مسابقې به په کیمرون کې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په سیدنی کې یو پروګرام پیل شوی دی. هدف یې د استرالیایانو سره مرسته کول دي چې سیګریټ سکل خوش کړي. پام وکړئ د فلمور سره رپورټ ته زامن محمدی د تلولي.
فرست ټایم آی کوئټ هډ نو ائیډیا واټ آی واز ګیټینګ مایسلف انټو. آی لاستد 3 ډیز اینڈ سم برایټ سپارک ان یور بیئر.
د لومړي ځل لپاره چې ما سیګریټ پرې خو دل په یاد مې نه دی چې څنګه مې بیا پیل کړل. ما درې ورځې سیګریټ ونه څکل او په علمي سر کې اچاره ته بهتر راکړه. دوهم ځل خو ما تقریبا شپږ هفتې سیګریټ ونه څکل. ډېر زیات په خارېدل ما نو ملګري مې راته سیګریټ راکړل او ومې څکل. د عامې روغتیا مبارزو په استرالیا کې د سیګریټو د څکلو اندازه پوره کمه کړه، مګر په بومي ټولنو کې د تمباکو استعمال په پوره اندازه زیات دی. د سایمن جورډن په ګډون د استرالیا د بومي ځوانانو تقریبا دریمه برخه سیګریټ څکي. سایمن جورډن د بومي استرالیانو یوه مشره ده. په سیدنی کې مرکز جوړ کړی دی. هدف یې د استرالیا د بومي اوسیدونکو سره مرسته کول دي چې سیګریټ خوشی کړي. جو دن د دغه پروګرام یو برخه واله اهم ده او وای
Most of my family did smoke and it wasn't seen as a bad thing. It wasn't discouraged and I guess I just thought I was cool for doing it. I guess the goal for us is to get people to quit.
زما د کورنۍ اکثر غړو سیګریټ څکل او بد صورت نه ښکاره کېدل او زما په خیال تشویقېدل. زه فکر کوم ما یې دومره پروا نه کوله. زما په خیال زمونږ هدف دا دی چې د دوی سره د سیګریټو په خوشی کولو کې مرسته وکړو. مونږ غواړو چې دوی په دې باره کې ښه احساس وکړي او نور تشویق کړي. که دوی ولیږي دا د دوی ناکامي نه ده. مونږ د نورو شیانو کوشش کوو او د خلکو سره خپل نظر شریکوو چې څه شی نتیجه ورکوي او څه شی نه. بومی استرالیانو عمر له غیر بومی استرالیان نه کم دی، یعنی د غیر بومی استرالیان نه لس کاله د مخه عمري. تر یو حده پورې نیستي، نامناسبه کورونه، د الکول څکل او په مخدره موادو اخته کېدل ملامت دي. مګر پروفیسر رینی بیټون چې په تمباکو اخته کسانو د علاج متخصص دی وایي د سیګریټو څکل ډیر زیات تاوان رسوي. دا په تاوان رسولو کې زیاته ونډه اخلي. زه دا خبره نه کومه چې نور مواد د اندېښنې وړ نه دي، مګر د دوی عواقب داسې نه دي لکه د سیګریټو څکل چې دي. برطانیا په 1978 کال کې استرالیا ونیوله. اکاډمیشینیان انوای د بومي استرالیانو تر منځ د سیګریټو د څکلو رواجول تر حده پورې استعمار مسؤول دی. عملا تمباکو مروجې پیسې وې. په رسمیاتو یا عیسوي مبلغینو استعمالولې بومي استرالیایانې دې ته راوستله چې په 19مه پیړۍ کې ژوند وکړي، په ټولنه کې جذب شي یا عیسویت ته واړول شي. ډاکټر ریموند لووی ته چې د استرالیا په ملي پوهنتون کې د اپیډمیولوژي پروفیسر دی وایي
Tobacco was used right up until the recent past as payment for labor and it was also part of the mission rations.
تمباکو تر دې نږدې وختو پورې د کارګرو لپاره د تنخوا ورکولو په هیڅ استعمالېدل او د مبلغینو د راشنې و برخه واقعا د دغه میراث نتیجه د سیګریټو څکل شو د سیګریټو څکل د بومي استرالیانو د کلتوري وزنې برخه نه ده بلکې په لری پروتو سیمو کې په نوو مشت شو خلکو کې له دوه ځوانانو نه یو سیګریټ څکي استرالیا 15 میلیونه نفوس لري چې 3% بومي استرالیان دي
رونو اردونکو تاسو ته امریکا غشنه رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي د نورو رپورټونو او تازه خبرونو لپاره د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوي زموږ سره اوسئ